مننه خوجه ستجانیا ته بجیش وی مخکې لدی چې راپورونو او درسي سات خبرونه ته ورشو په پیل کې هم لاند خبرونه د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیونه پاوندو بسپنې خبر ورکړ. ډبلیو اف پی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا د بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیونه افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابر ولو په برخه کې له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانی وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بیګانۍ چاودنه هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې چاودنه د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیک اپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د چاودنې علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو ویلي دي چې په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزي شل ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و، خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو څه کې مندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمین اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته لغه کیږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بیګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لنګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهیږي چې ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلی عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف ته کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارواکی فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د سپتمبر په 14 د مهسا مینې په نوم یوې ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیول شوه او بیا یې په توقیف کې سا ورکړه، تر نن ورځې پورې په بېلابېلو ښارونو کې د خلکو پراخې مظاهرې روانې دي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشي کړي. د ښځو حقونو یو فعاله سرایا پیکان د طالبانو لخوا د اغلې یعقوبی نیول د ټولو قوانینو خلاف عمل بولي.
دا عمل د بشري حقونو او جهاني معیارونو سره مخالف دی.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربه استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. د سفر ته یو لنډه کتنه لرو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د دې ترڅنګ درسي سات خپرونه هم لرو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم راپورونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د خزو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دا غږ بدرګه کړی. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د خزو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره له طالبانو سره تماسونه روان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورکوای طالبانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولې دي. ښاغلی وولکر بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریف یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریف یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. ښاغلی وولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یوناما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سوله ییزو غونډو د بیان او نظر د حق اساسي ازادۍ لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د بشري حقوقو د لوی کمشنر او یوناما له غوښتنې سره خپل غږ خبر کړی او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادۍ د حق غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوي کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولې دي. د شوي ادعا له مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د ښځو د حقونو فعاله سرایا پیکان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ظریف یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنې دوله پیله په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیره بیا د ښځو پر ازادیو محدودیتونه لګولي دي. له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز، له ډیری ښځو څخه د کار د حق اخیستل او د ښځو پر آزادانه تګ راتګ محدودیت هغه مسائل دي چې طالبان یې پر نړیواله کچه منصدی کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د خزو د حقوقو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشی کړي. د خزو د حقوقو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د خزو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان کرکټ د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا لوبډلې سره په پرونی لوب پایته ورسید. افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې خو نه زلیدا او د ورستۍ لوب په تعقیب لوبډل مشر محمد نبی هم استعفا وکړه، خو افغان لوبډله په نږدې راتلونکو کې نورې لوبې هم لري چې ورته هیله منده. احمد تکل د موضوع نور تفصیل راوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز نړیوال جام کې له استرالیا سره تر پرونی لوبې وروسته له نړیوال جام سره خدای پامانی وکړه. د استرالیا په کوربتوب په سګنی نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د انګلستان له ځواکمنې لوبډلې سره وه چې ورته وې بایلله. دوه لوبې چې لومړۍ له نیوزیلند او دوهمه له آیرلند سره وې د باران له کبله کنسل شوې او په نتیجه کې دواړو لورو ته یو یو پوینټ ورکړل شو او څلرمه لوبه یې چې له سریلانکا سره وه هم وبایلله. دوه ماتو او دوه بې نتیجو لوبو افغان لوبډله د جدول پای ته ښکته کړه چې په پایله کې د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ونوته او د کوربه هیواد استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره وروستۍ لوبه یې هم په لږ توپیر وبایلله. په بیګانې لوبه کې د هیواد نامتو کرکټر راشد خان په بیټنګ کې او ځوان لوبغاړي نوین الحق په بالینګ کې د استرالیا لوبډلې ته چې د 109 منډو هدف ورکړی وو سرخوګی جوړ کړ خو استرالیا لوبه وګټله. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی د لوبې له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې له لوبډل بشری څخه استعفا اعلان کړه او پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې غواړي د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي. د کرکټ شنون کوي او خبریال واصل وصال وایي په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر له ماتو سره سره بریالی وو. خغلی وسال ازادي راډیو ته ویل چې له یو څه اصلاحاتو سره ملي لوبډل بیا په نړیوال ډګر کې ځلیدلای شي.
د استرالیا په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډلې وکړه او راشد خان څنګه وځلید، نورو توپهونکو څنګه توپهنه وکړه او څنګه څومره ښه بولینګ چې موږ وکړه، په ځانګړې توګه فاروقي او نوین الحق په وروستیو ورونو کې، دا بالکل د ستاینې ده او یو ډول ورته ویلی شو چې دا زموږ لپاره یو بریا ده او د راتلونکي لپاره یو هیله ده چې موږ کولی شو په راتلونکي کې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړو.
د 2022 کال په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید خو ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې د سریلانکا له لوبډلې سره د لوبو لړۍ او په دې لوبو کې د خپلې وړتیا ښکارولو ته هیله منه ده. د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به سریلانکا د افغان لوبډلې کوربه وي او په دې لړۍ کې درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې نیول شوې. د اوډي آی د دریو لوبو دا لړۍ د نومبر په 25 پیلېږي چې د پلان له مخې دوهمه لوبه به د نومبر په 28 او وروستۍ د نومبر په 13 وي.
تمه ده د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکینیو غونډو دوام دی او یوازې پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون کوي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې زموږ همکاري ترې پوښتلې چې طالبان دې غونډې ته ولې نه دي بلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبري نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم ته دا یو جدي تهدید دی او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بلل لیک ورنکړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرۍ ډلې تیرې دي او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځنۍ آسیا او ترهګرۍ به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنه سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره کړو د ټول افغانستان کې په خطر کې و. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې په یو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اکمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې چې دي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی د سیمې هیوادونو سره ډېر نږدې پاتې شي او دوی سره ډیپلوماتیک روابط پر ځای کړي.
اتمر صاحب ډېر په لنډو کې دغه هم راته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نشي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحداتو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کړي او دا د روسیې دپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه هم په دغه کې زیانمن کېږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي دغه وخت.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون کیف ته د سفر پر مهال په امریکا کې منځمهالو انتخاباتو ته له پام پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې د جمهوري غوښتونکو ګوند ځینو غړو ویلي وو چې که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي، خو ښاغلي سلیوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریځ لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کیف ته ورسید او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل د راروانه سه شنبه پر ورځ د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هیواد به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمېر جمهوري پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیف سره د امریکا مرستې به کمې کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ور نه کړي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیګنا وخته د اوکراین د جمهوري ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. شغلی سولیوان د ولسمشر زیلینسکی او د اوکراین د وسلوال پاوز له لوی درستیز اندری یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي، بشري او امنیتي برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریځ کې به یې هیڅ ډول تزلزل را نسي. د دې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. له دې یو ورځ مخکې ډیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو څو له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز ښاغلی یرماک وویل چې له ښاغلي سولیوان سره بیگانې کتنه ډیره مهمه وه او زیاته یې کړه چې د اوکراین متحدان د ده د هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راپورونه یو دوه نور راپورونه دي. په کندهار کې د کندنکارۍ کسب خزینه کارکوونکي کارځای ته بودیجا او خپلو توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نوم د کندنکارۍ او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکوونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو د مطلخوا پر خزو د کاری محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لوسبرخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د شوز لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنې جوړوي.
په دې باندې رسانی کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بل کار کوو، بیا دا کار د چوراسي داسې ډیزاین کوو، بیا کار کوو، بیا کیندوی، بیا چوراسي په لاس داسې صفایي کوو.
دا کارځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 نور انجونې هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره داغه کې سبې تیر کال د افغان پرمختیاي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د داغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نور شزي هم وهڅولې چې داغه کې سب زده کړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله داغه کارځای د بندېدو له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسساتې د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي تر څو لا ډېرې ښځې دې کسب ته مخه کړي.
څلور قسمه لرګي کې موږ کار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي. د نرمو له ډلې څخه ارچا او نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچینار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړوو، د کورونو لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک یې فرمایش ولري ورته جوړوو. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ ته څوک ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نشو کولای چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډېرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکوونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستي په غاړه لري مهم بولي تر څو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
زه د ورځې نو میوه دانی باندې کار کوم، په دوسان باندې کوم. دا یو میوه دانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غوښتنه مو د مساحت څخه دا ده چې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ ته بیا بعد د کار پاتې نسو، یا د خپل د کوچنیانو مرمه نو د سړي د مشکلاتو زه دا ځای ته راغلم. قوانین دې کار دی سلګش ډله کفایت نه کوي.
دته چې موږ یو پر پدنسانو میودانی او داس نور شان باندې کار کوو او کومه یې چې مشترکه یې هغه سمور د ترانسپورت یې واسه سمه کوي
غوښتنه مې دا چې مستاز موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بېکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړی او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامي او صحیح برخو کې یو شمېر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په پیل شوي ژمي کې د خوراکي موادو له کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړ کښتونه یې تیرو پرلپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو له منځه وړي او دوی خالي لاسونه پرېښي. دوی وایي که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزم کې لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي ژبې ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی موسا وایي مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره ویستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکی محمد نجیب:
موږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راله بیا زمونږ لار بندېږي، چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا د خوراکي مواد ګرانه شي، د مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کېږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکي خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلري هم ډیر کم دي. سه کال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوي دي او اوس ژمي موسم پر رسیدو دي، خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجه دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو نه مغوښتنه داده چې نورستان ولایت رسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي د خوراکي موادو له کموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د ولږې جدي ګواښ سره مخ دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسې له پیغامونو.
السلام علیکم رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشک مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نن د بیکاری سره لاسو گریوان دی نو د دولت نه زمونږ د غهیلو پایش چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کلارو باندې سفر پیل کړی دی نو پاړه مچې دوی ته د کار زمينه مساعده کی
ہمارے خوب کے بولے تھا کلاندر اس بولے سے خبر ہے کہ منگ پول اس بولے کے لکھے گا مرض چوتا نہ رسی گئے پہلے وہ خلق کرمندان خبر کا بولے کہ یہ جی بھی تھا مستحق نے مستحق کا سان پاتی امنگ کا پیغام اس طرح سوٹ کے
السلام علیکم دا لادر دې ټول هم کاران ته سلام نو وایم چې د محمد لغمان نه د لغمان ولایت د شمول سوالي د سایګل درې نه مو دغه د جنکانو خوځي زمونږ خپل